ځای پر ځای کړي. د امریکا دفاع وزیر وایي د غزوکونه به په سوریا او عراق دواړو کې د داعش په وړاندې عملیات کوي. د ریپورت جزئیات له فریبا ظاهر نور.
د امریکا دفاع وزیر اشتون کارتر د سیشن بپرز د امریکا د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته په خبرو کې وویل چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د جګړې د لا پراخېدو په هدف په عراق کې خپل نوي ځانګړي ځواکونه ځای پر ځای کوي. د کارتر د څرګندونې د امریکا د کانګرس لخوا د هغو فشارونو وروسته سوي چې وایي د اسلامي دولت ډلې لخوا د ډېریدونکو بریدونو د کمولو لپاره باید لا ډېر کار وسي. اشتون کارتر ویلي چې دغه نوي ځواکونه به بریدونه ترسره کوي، برمته سوي کسان به ژغوري، استخباراتي معلومات به ټولوي او د اسلامي دولت ډلې مشران به وژني یا به یې ژوندي نیسي. دوی وایي دغه ځواکونه به په داسې موقف کې وي چې وکولای سي په سوریه کې دننه په خپلواکه توګه عملیات ترسره کړي. کارتر زیاتوي دوی وایي موږ یو ځانګړی ځواک جوړوو. دا هغه ځواک دی چې ټول وختونه به په سوریه کې عملیات نه کوي، کولای سي دننه ولاړ سي، بریدونه وکړي او بیرته بهر راووزي. اشتون کارتر او د امریکا لوړ پوړي پوځي قماندان جنرال جوزف ډانفورد وروسته لاغه د دغه کمیټې لخوا تر پښتون لاندې راغله چې دوی د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د جګړې خوشبینانه انزور ورکړ. جنرال ډانفورد د کمیټې غړو ته وویل دوی موږ اټکل کوو چې په تیرو دیرشو ورځو کې د تیلو له درکه د داعش جاري عایدات تقریبا 43% اغیزمن سوي دي. اوس مهال شاوخوا 3500 امریکایي سرتیري په عراق کې ستچې په دې وروستیو کې له کورد او نورو عراقي ځواکونو سره د اسلامي دولت ډلې څخه د سنجار شهر د بیرته نیولو په عملیاتو کې مرسته کړې ده. په عراق کې د امریکا هڅې چې د حیدر العبادی د حکومت لخوا ملاتړ کیږي تر ډیره په دغه وخت کې د ځواکمنې شیعه مذهبي ډلې لخوا له ګواښونو سره مخامخ کیږي. دغه ډله د حکومتي ځواکونو څخه جلا ده، خو د داعش په وړاندې هم جنګیږي. د یو شمیر شیعه ملیشو مشرانو چې ځینې د ایران متحدین دي رویترز خبري اژانس ته ویلي چې دوی به په عراق کې د امریکا د هر ډول اضافي سرتیرو سره وجنګیږي. اشتون کارتر د نوي ځنګړو ځواکونو شمیره نه دی یاد کړی، خو دا ځواکونه به تر هغه ډیره وي چې ولسمشر اوباما یې سوریه ته د بیرته تګ اعلان کړی و. د امریکا دفاع وزیر دغه راز د خپل هیواد د غبریدونو د پراخېدو خبره هم کوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر عایداتي سرچینو به وسي. د په تېره بیا د تیلو د سرچینو یادونه کړې ده.
په همدې رپورت سره ورسیدلو د خبرونې وروستي رپورت ته مخکې لدینې چې کور کلی او د ګوډا چار پروګرامونه درته وړاندې کو. یو رپورت راخلو هغه د چې ترکیه وایي روسیا هڅه کوي پر انقره د تورون لاري د ترکیه له هوایي حریم څخه د خپل هوایي ځواک پر سرغړونې پرده واچي. په دې اړه د رضوان مراد رپورت او ورپسې کور کلی او د ګوډا چار لایې د مباسي
د ترکیه صدر اعظم د روسیې د ولسمشر دا خبره چې وای انقره له داعش سره د تیلو د خپل معاملې د دوام په هدف روسی الوتکه وشته رد کړه. احمد داود غلو نن ویل ماسکو هڅه کوي چې د دې تورونو له لارې پر هغو سرغړونو پرده واچوي چې روسی الوتکو د ترکیه له هوایي قلمرو څخه ترسره کړي دي. تر دې مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ترکیه تورنه کړه چې له داعش څخه تیل اخلي او د همدې معاملې د خوندي ساتلو په هدف د روسیې الوتکه غورځولې ده. د ترکیه صدر اعظم داود اوغلو یو ځل بیا له روسیې وغوښتل چې خپل پوځي او ډیپلوماټیک چینلونه پرانستې پرېږدي. نوموړي وویل د مسکو دریس د سوریې له بحران څخه د روسیې او ترکیې شخړه جوړه کړې ده. دی وایي موږ له خپلو متحدانو سره نږدې همکاري لرو. موږ به د داعش تمن زوړل لپاره د دې ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د یو غړي په توګه خپلو هڅو ته دوام ورکړو. هیله مند یو چې داسې پېښه بیا تجربه نه کړو او د دغه شان پېښو لپاره پارونکي کارونه هم تکرار نه شي. خو په دې کې هیڅ شک نشته چې ترکیه به د خپلو ملي ګټو او پولو ساتنه وکړي. اخو بیا د متحده ایالاتو ولسمشر بارک اوباما په خپل تازه سرګندونو کې له ترکیه او روسیې غوښتي چې خپل منځي اړیکې نور هم بحراني نکړي. ولسمشر اوباما نن په پاریس کې د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د کتنې پر مهال ویل ترکیه له ځانه د دفاع حق لري، خو د هغه په خبره ټول خواوې باید پر مشترک دښمن یعنی داعش تمرکز وکړي.
کور کلی جوړونکی فرشتہ مرسل
درنو اردوونکو سلامونه او ښه چاره. د کور کلی په خبرونه کې مو زفرشتہ مرسل کور پېم. کله تاسو پوښتنه وشي چې ناروغي په پیسو اخلي او یا هم کوم عمل چې درته زیان رسوي کوي، حتمی به مو ځواب نه وي. دا ځکه چې څوک په لوی لاس له خپل ژوند سره دښمني نه کوي. کله چې ماشوم لوبې کوي او په لوبو کې ترې داسې عمل وشي چې د هغه په زیان وي، بیا د هغه عمل تکرار نه کوي. دا ځکه چې ماشوم په دې پوهیږي چې د عمل تکرار یې په تاوان دی. مګر موږ لویان په دې ښه پوهیږو چې کوم کارونه زموږ او زموږ د کورنۍ په زیان دي، خو بیا هم ترسره کوو. د هغو زیانونو له ډلې یو هم لوګی او د هوا ککړتیا ده چې په ښار او د اوسېدنې په چاپېریال کې موږ رامنځته کړې ده. لوګه یا دود چې تر بل هر څه ډېر ککړ وي او د ګڼو ناروغیو لامل ګرځي، موږ یې په لوی لاس تولیدوو او هغه د چا خبره ناروغي په بیه اخلو. دا چې موږ څه ډول خپل چاپېریال په خپله ککړوو، د مخنیوي لپاره څه پکار دي او دا چاره کوم زیانونه لري، په نننۍ کور کلی خبرونه کې به ترې خبر شي. په پیل کې له څو تنو سره د هوا د ککړتیا پاکله غږیدلی یو.
په دا لاره چې راتللو هلته دوګنو او کله چې کابل ته راننوتلو په یو ټیکسي کې دلته راتللو ده کرغې. ټیکسي پټرول وا ډیر دوګې کومه ډرایور ته ورته له ملشه ده کته ایما سره ونته ګرځي. نو دلته هډیر غبار ده، تور ګرد ده، سړی سینه باندې تاثیر کوي، زکام ورچی لکه ګندا وا ده، خصوصا بیا په ماشومان باندې ډیر تاثیر کوي مریضي.
خراب هوا خو ډیره ده، ته وګوره دا غر وس هغه یې نه معلومیږي د پغمان غر چیرته ښکاري، ګوره نه ښکاریږي. اوس لوګر ته لاړ چې هر شی په سترګو ویني، لکه دا زه چې اوس سپینګیره یمه منډه نه سمه کوای، سړی نه پساک وهي وینه که نه سایه سوځي د دود لپاره. بس زیاتي به م بیا اوس تاوان کوي. په دې کابل باندې ټول داسې خړ ګرد ناست دي، موټرو د ماشینو د هر شي له وجه نه خلک به کاغذونه هم سوځي، پلاستیک هم سوځي.
د ښکلانه حمیده چې د زړه ناروغي لري وای، کله چې هوا سړه شي د قلب ناروغي د دود او ناپاکه هوا له وجې څو چنده زیاتیږي.
د ګرد د غبار او د میکروب د راس روغ لیونی تکلیف د قلب لانه خپل می سم قایتي چې ما هم نو کوټه راو زم سګور د دماغ د سوري فضا ټول دودي، د ټایر بوې، د پلاستیک بوې، د بوټو بوې، خصوصا طرف د شاشې د ټنګ لوګر خو بیخي کثافات. زه خپل په جمعه کې دوه ورې درې ورې ډاکټر ته ځم، درې څلور زره روپۍ زه دوا اخلم. هغه هم کله پایده کوي کله نه کوي، کله چې پتنه به ورکړو که نه پسې را اخلو یې خیرې نیولی تورې.
نجیبه د کابل د احمدشاه بابا مېنې اوسیدونکې ده. هغه وایي چې دوی خپله په تناره او نغري کې داسې څه سوځوي چې دود یې کم وي، خو د همسایهګانو لوګیو ډېر پتنګ کړي ځکه هغوی پلاستیکونه او رابر سوځوي.
تنور کې ډوډۍ پخوو، انغری هم کوو، زیتې ترش هم په انغري باندې داسې برقونه نشته ده، زموږ سینه داسې سوخت کوي. نفس کته پورې لږ دوه دقیق چې وغږېږي کوسي چې زیاته غږېدی نشو.
ډاکټر ته ورغلې؟
ډاکټر ته ورغلی وم، ده وایي ورکې سوره خصو بیرته.
اما از اسوین اتا په نظر د چیش تاثیر دست دستی که گی؟
دکر دی دود
نور کم شاین سوزهی خوابشاتم خلق
واقعی سوزهی زیدی لرگی سوزهی طول هم دقشه دی.
پلاستیکونم سوزهی؟
پلاستیکونم سوزهی کلی میزی پلاستیکونم سوزهی.
د پلاستیکو دود بیت سوم رایی لگی گدیر
دیره لولی سرد چمونگا گول چه تا جگی گی چه غدا دیره دودی دی.
پا کلیو که بیالیوی خواه دی خلق و نفوس کم بی، بل اکثر کسان دا سیستن سوزه بی چه غا دیر دود وکری. دا لشکرگاه و سیدون که حاجی نایم وای چه دوی پخ پلاسی مکی الی دیستون زینه بیغمه دی.
نسته از مشبه وطن که دا دود لوگه ای نسته، از مشبه وطن کابل ندهی اگه دا دود لوگه ای و داشیان هیچ نلدی او کچی ریش داسه دا یو پلاستیک ملاستیک یو شایو بینی اگه اخلی بیل کلی بودی یو اگه در یاب فیاد چی دلتی لگه ای نه التا دا لوگه ای و دود و دا کسی نسته دا کابل تیزر اقل این وست تقریبا دا لس پلزی کیجی لس پلزی میکیجی دری وار را دکتر تلاله فر دا خطور گبانی میبود
دود او لوګای لسی ستونزو سره د انسان ظاهری بڼه هم ډیره بدرنګوي. د نازانا د روغتون رئیس ډاکټر حتی قلیمی د خپلو خبر په پیل کې هم دې موضوع ته اشاره کوي.
اول کده ظاهری سری یا بڼ نسړی وګوري دود ډیر مزره ده، یعنی د انسان جلد توروي او خرابوي، د زینت او ښکلا له نظره یو مهمه صدمه ده. له دې څخه علاوه هغه مریضان چې سالنډۍ تکلیف لري یا برانشل اسما چې ورته وایي، دغه مریضان که چېرته له دود سره مواجه کیږي د دوی تکلیف لا پسې زیاتیږي او تشدیدیږي. ټوخی چې یو خطرناکه علامه د اکثرو امراضو ده د دود په نتیجه کې ټوخی رامنځته کیږي. بعض نور ناروغي په تنفسي سیستم کې چې هغه دود سره د حساسیت په نتیجه کې منځته کیږي چې انسان ته ټوخی پیدا کیږي او انسان متضرر کیږي. له دې څخه علاوه نورمال ژوند کې چې موږ او تاسې مهمه خبره دا ده چې اکسیجن واخلو او کاربن دای اکساید ایله کړو هوا ته. نو تاسو وګورئ کله چې موږ او تاسو دغه سیستم سرچپه شي، یعنی په یواز د دې چې موږ او تاسو اکسیجن واخلو کاربن دای اکساید یا دود اخلو، نو زمونږ بدن ته اړین شی چې دغه اکسیجن دی، یعنی انسان د یو بهالي څخه شروع چې د دود د تنفس له وجې نه یا کېدای شي چې نارام شي، ځکه چې اکسیجن په یواز کاربن دای اکساید اخیستی دی، یعنی دود تنفس کړی دی. له دې څخه علاوه یوه ډېره خطرناکه ناروغي چې هغه د سږو سرطان دی، د همدغه دودونو له کبله پیدا کیږي، خاصتا هغه دود چې د پلاستیک، رابر، ټیرونو یا داسې نورو استفاده یا استعمال له کبله پیدا کیږي.
له ډاکټر حلیمې نه به واورو چې څه وکړو چې د دود یا لوګي له خطر نه خوندي اوسو.
پوزبند یا ماسک چې دی دا هم 100% محافظه نشي کولی. اما ښه خبره ده، راځئ چې هر فرد خپل هم ځان لږ مسؤول وساتو. نجونې دي مکتب ته ځي یا که الکان دي که وګړي دي ټول چې خپلو کارونو ته ځي، نو که څوک یو د غاړې دسمال لري ښه خبره ده چې له پوزې او خولې څخه هم تاو کړي تر څو چې دی د دود او د ګرد هوا څخه په امن کې شي.
حتی قلمی پخونو کې د سګرټ څخولو پاک لوي.
موږ او تاسو په کور کې داسې دښمنان لرو چې هغه په ظاهر او په باطن کې ځان دښمن نه ګڼي د خپل اولاد او هغه څوک چې ورسره په کور کې اوسیږي. یو پلار دی سګرټ څکي، چون پلار دی ټول صلاحیتونه هم له پلار سره دي. تاسو وګورئ دغه خپل پلار چې له سګرټو څخه یا د لوګي څخه استفاده کوي، هغه ضرر چې ده ته رسیږي کم دی نسبت و هغه فرد ته چې په هغه باندې جبري هغه دود تحمیل کیږي. خاصتا د ژمي په موسم کې چې کړکیګانې هم بندې وي، دروازې هم بندې وي، دا دود ټول په هغه کوټه کې راتاویږي او بالاخره په هغه کوټه کې هغه معصوم ماشومان چې هلته ژوند کوي یا هغه کسان چې د سګرټ څخه بدم ګڼي دغه دود په دوی باندې تحمیلیږي.
په دې وروستیو کې دود یا لوګی دومره زیات شوی چې د چاپیریال ساتنې د ادارې مسؤول کسان هم اندېښمن کړي دي. د چاپیریال ساتنې د ادارې مرستیال عبدالولی مدقق وایي چې ناپاکه او دودغړن چاپیریال د دې سبب شوی چې ګڼې ستونزې پیدا کړي.
پلاستیک د سوزیدو په نتیجه کې بعضې کیمیاوي مضره مواد دي چې هغه د مختلفو مرضو سبب ګرځي. د ډبرو سکاره ډېر زیات استفاده ترې کیږي، خصوصا د خښتو په بټیو کې یا په حمامو کې، په دې کې خورا وژونکی ده. یعنې که په ډېره سطحه باندې تنفس وي باعث د مرګ ګرځي، او که په کمه سطحه باندې تنفس وي باعث د مختلفو امراضو لکه د زړه بدوالی. مختلف فلترونه وجود لري. کله دې فلترونه زموږ هیوادوال په مختلفو صنعتي برخو کې، خصوصا چې دغه د ډبرو سکاره ډېر زیات استعمالیږي، هلته که دوی له دې فلترونه کار واخلي او هغه مروجه سیستم چې دوی لري په هغه کې یو څه اصلاحات راولي، نو دغه خطر چې موږ تشویش لرو دا راکمیږي. یعنې دا یو بدیل ده، خصوصا حمامونه او د خښتو